افغانستان کې د سهار 10 بجې او د یو بل یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت سو د خپل کوربه صالح او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه ومني. تر یو لس بجو اوري چې په افغانستان کې پرون په جلا جلا پیښو کې شپږ امریکایي عسكر او د کندز د قلیزال ولسوال وژل سوي. نور رپورټونه هم درو ورزو د کابل سټوډیو ته خبرونه په خبرونو پیلو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 13 ورځ شپږ امریکایي سرتیری وژل شوی. د ملي اردو ځواکونه وایي چې په بادغیس ولایت کې یو شمېر طالبان وژل شوی او مخدره مواد نیول شوی. امنیتي ځواکونه وایي چې په نیمروز ولایت کې لسګونه میله وسله او سلګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیول شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ترکیې جنگي الوتکو پرون د کوردستان د کارګر ګوند پر مورچلو بمباري کړې. د خبرونو تفصیل. امریکایي ځواکونه وایي چې 13 ورځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دوی شپږ عسكر وژل شوی دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکو ویلي چې پرون د دوی لپاره یو خونړی ورځ و. په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې د امریکایي سرتیری په کوم سیمه کې او څنګه وژل شوی، خو په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د سړک د غاړې ماینخښولو ته زور ورکړی دی. د لوګر سلګونو تنو اوسیدونکو نن سهار په پلیالام کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت نه وغوښتل چې د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوال له دندې لري او د قانون منګولو ته وسپاري. قهرجنو مظاهره کوونکو ویل چې 13 ورځ د پکتیا په سمکنۍ ولسوالۍ کې د لوګر د خوخی ولسوالۍ 12 تنه اوسیدونکي چې د پاکستان له پاړه چنار نه لوګر ته روان وو د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي. خو د سمکنۍ ولسوال رسنیو ته ویلي چې وژل شوي ټول د پاکستان د پاړه چنار اوسیدونکي وو. د لوګر د خوخی ولسوالۍ د شورا رئیس حاجی محمد قسیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د لوګر صاحب چې په اړه شرابت رسیدلې دي باید پاکستاني نور باندې کړي دا دغه خبر نشر کول هنجیزه سو رسام کنه ورسول کچیرته حکومت دغه غم وخري وخري کوي نه خري د لوګر صاحب د ټول مندي ان شاء الله لري چې د حکومت کله یې تاسو وکړي.
د لوګر د امنی قومندانې مرستيال غلام نبی چرخی وویل چې د وژل شوو کسانو جسدونه نن سهار د خوخی ولسوالۍ ته انتقال شول. په ولسی جرګې کې د لوګر استاذي ډاکټر فضل الله مجددي وایي چې وژل شوی ټول ملکی وګړي دي او په دې پیښه کې درې کسان ټپیان شوي هم دي. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بادغیس ولایت کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې نیولي دي. په بادغیس کې د ملي اردو د ځواکونو یو مسؤل ډګروال زین الدین ازادي رادیو ته وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه وسلې او مهمات او د غراس باندې 200 کیلوګرامه تریاک هم ترلاسه شوي دي. د ملي اردو ځواکونه وایي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې هم د دوی تصفیوي عملیات روان دي، خو لا تر اوسه له کوم جدي مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. طالبان وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې دوی ته ژوبل نه دا وخته خود ملي اردو ځواکونو ته تلفات اړولې دي. د ملي اردو ځواکونو د طالبانو د ایدا ردوي. امنیتي ځواکونه وایي چې 13 ورځ د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې لسګونه میله وسله او سلګونه کیلوګرامه چاودیدونکي او مخدره مواد نیول شوي دي. په لویدي زون کې د ساحوي پولیسو قماندانۍ ویان عبدالرؤف احمدي ازادي رادیو ته وویل چې 9000 میله کلاشینکوفونه او تومانچې زر کیلوګرامه چاودیدونکي او 1500 کیلوګرامه مخدره مواد چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوي وو د پولیسو لخوا کشف او نیول شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې دغه وسلې او چاودیدونکي مواد له پاکستان څخه راوړل شوي وو او هرات ولایت د تخریبي فعالیتونو د ترسره کولو په هدف لیکدول کېدل. په خبر کې له دې پیښې سره د تړاو په تور د چا د نیول کېدو نه دی ویل شوی، خو پولیس وایي چې تحقیقات دوام لري. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
د مومندو ایجنسی په یکه غونډ کې د وړمې ورځې د ځان وژونکو حملو د مړو شمیر 102 تنو ته زیات شوی. چارواکي وایي نور مړي هم د ودانیو له کنډوالو څخه راایستل دي. مخکې د مړو شمیر 50 شودل شوی وو. دغه کسان د جمعې په ورځ په دې سیمه کې د غبرګو ځان وژونکو بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. په مومندو ایجنسی کې القاعده او طالب وسلوال پټ دي او د پاکستان پوځ سمو د وړاندې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو، خو داسې ښکاري چې سیمه له وسلوالو نه ده پاکه شوې. د یوې ایرانی کونډې چې د زنا په تور په سنګسار محکومه شوې، مدافع وکیل وروسته تر هغه محتاطانه خوشبینی وښوده چې د جمعې په ورځ ایرانی چارواکو ویل دوی به پر دې حکم بیا کتنه وکړي. د 43 کلنې ساکنې محمدی آشتیانی په برخه کې د ایرانی چارواکو د سزا پریکړه د نړیوالو لخوا غندل شوې. نوموړې د دوو ماشومانو مور ده. د سکینه مدافع وکیل محمد مصطفی ویلی د خوشبینه دی چې دغه بیا کتنه به د هغې د موکل په برخه کې شوی فیصله وزندوي چې کلونه په زندان کې هم تیر کړي او هر شیبه د سنگسار انتظار کاوه. مصطفی ویل
پرونده خانم آشتیانی در حال حاضر در
ده میرمن آشتیانی دوسیه د احکام و د اجرا په پروسه کې ده. د احکام و د اجرا قاضی باید صادر شوی احکام عملی کړي. تر اوسه د چارواکو لخوا د حکم د اجرا په برخه کې د ځنډ کوم حکم نه دی صادر شوی. میرمن محمدی آشتیانی دوه ځلې د بخښنې درخواست ورکړ خو دواړه ځله دغه غوښتنه رد شوې ده.
دوبار درخواست عفو بخښیدگی دادن هر دوبار
د بشری حقوقو فعالانو او نورو چارواکو ویلي د میرمنې ته جزا لوړاندې ورکړل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي تیر کال په ایران کې درې کسان په سنگسار محکوم شوي چې وروسته یې جزا بدله شوه. د ایران په مرکز تهران او ځینو نورو ولایتونو کې به د دوو ورځو لپاره د سختې ګرمۍ له کبله په اکثرو حکومتي ادارو کې کارونه په ټپه ولاړ وي. دولتي خبري آژانس ایرنا پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به اکثره دولتي ادارې، بانکونه او روغتیایي مرکزونه په مرکز او شلو نورو ولایتونو کې تړلي وي. په دغو ورځو کې به پوهنتونونه او ښوونځي هم بند وي. په وروستیو کې د ایران په زیاتو برخو کې سخته ګرمي ده چې د تودوخې درجه له 40 رانیولې تر 50 سانتي ګرادو پورې رسیدلې ده. د ترکیې جنگي الوتکو پرون د عراق شمال ته څیرمه د ترکیې بلتون غوښتونکو کوردانو ځینې مشکوک مرکزونه په نښه کړل چې یو ملکی کس په پیښه کې ټپي او ځینې ودانۍ زیانمنې شوې. د عراق د ولسمشر جلال طالباني انټرنیټي پاڼه کې راغلي چې الوتکو 15 ځایونه په نښه کړي چې د عراقیانو کاروندو او څارویو ته زیان اړولی دی. په دې وروستیو کې ترکیه وروسته له دې د پی کی کی پر مشکوکو مرکزونه هوایی بمباری زیاتې کړې چې د غون 14 میاشتې مخکې یو ارخیز وربند پایته رسول اعلان کړ او د ترکیه پر پوځ بریدونه ډېر کړل. نن د سربانو د عامه وژنې 15 کالیزه لمنځل کیږي. بوستیایی، سربی، ملیشو تر 8000 زیات مسلمان نارینه او هلوکان د بوسنیا هرزګوینا د جګړې په پای کې اعدام کړل. تمکیجی په زرګونو کسان به د پیژندل شویو قربانیانو په سیمه کې په دغو مراسمو کې برخه واخلي چې د وشل شویو کسانو یاد تازه کړي. په دې وروستیو کې د دغو قربانیانو له جملې 515 تنه پیژندل شوي چې 504 اویا بوستیایی او یو د کرویشیا دی. د سربیا ولسمشر بوریس تادیچ به له خپل کرویشیایي سیال ابو جوسی پوویچ د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوان او د نړۍ له ځینو نورو مشرانو سره یو ځای په دغو مراسمو کې برخه واخلي.
نن یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان شلمه چې د جولای له 11 سره برابر ده. 10 بجې او 8 دقیقې سوې. پرون په بیلابیل پیښو کې شپږ امریکایي عسکر وژل سوی. د کندز د قلایزال ولسوال د مین په چاودنه کې وژل سوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي کچیر په افغانستان کې ملیشي یا کلیوال وسلوال ځواک رامنځته سي نو د افغانستان حالت به ورسره خراب سي. د افغانستان د هوایي ځواک د تقویل لپاره هڅې په داسې حال کې زیاتې سوي چې ویل کېږي هغه الوتکې اکثره زړې دي چې افغان ځواکونه یې کاروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون کوربه هیواد هالینډ ته ماته ورکړه.
محمد شهزاد د ټول خو زریدا لکه څنګه چې د تیر وختونو پر تله هر وخت محمد شهزاد خزریدای دا اصغر سلام خیل هم خو زلید سلون په تمنډي جوړی کړی وي.
ګن نور مطالبه هم درو ژوند په شیبو کې 19 پروګرام د همدې خبرونه یو برخه جوړوي. په افغانستان کې پرون په جلا جلا پیښو کې شپږ امریکایي عسکر ووژل سول. امریکایي چارواکو د دغو عسکرو وژنه تایید کړې ده. پرون په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته زیاته خونړۍ ورځ وه. د دغو شپږو امریکایي عسکرو پر وژل کېدو عصمت سروند رپورټ لري.
پرون په افغانستان کې شپږ امریکایي پوځیان ووژل شول چې ورسره د روانې میاشتې په 10 ورځو کې د امریکایي پوځیانو تلفات درویشتنو ته ورسېدل. ناټو وویل چې 4 امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د سپکو وسلو په ډزو او د سړک د غاړې په بمی چاودنې کې ووژل شول. 2 نور د افغانستان په جنوب کې په بمی حملو کې وژل شوي دي. له بلې خوا په پکتیا کې نامعلومو وسلوالو د پاړه چنار د سیمې د توري قبیلې 11 تنه چې په بس کې پېښور ته روان ول ووژل. په همدې وخت کې د افغانستان په شمال کې جرمني ځواکونه وایي چې په دوو چاودنو کې د دوی دوه سرتیري ژوبل شوي دي. دا دوه جرمني سرتیري په کندوز کې د جرمني پوځیانو له اډې 12 کیلومتره لرې ټپیان شول. له بلې خوا د استرالیا صدر اعظم پرون وویل چې په افغانستان کې د دوی یو عسکر وژل شوی، خو دا ډول پیښې به د افغانستان د ماموریت په باب د استرالیا په دریځ کې بدلون رانولي. دا په شاوخوا یوه میاشت کې شپږم استرالیایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. استرالیا په افغانستان کې یو نیم زر پوځیان لري چې اکثره په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای دي. په همدې وخت کې د امریکا د پوځ یوه جګپوري مقام خبرداری ورکړ چې په کندهار کې د عملیاتو له پیلېدو سره به د دوی د ځواکونو تلفات نور هم زیات شي. د امریکا د پوځ لوی رئیس امیر البحر مایک مولن وایي چې دا یو مخشکاره ده چې په روانو میاشتو کې به د دوی ځواکونه په ډیرو سختو جګړو کې ښکیل شي او لکه څرنګه چې اټکل کوي تلفات به هم ورسره ډیر شي. تیره جون میاشت نړیوالو ځواکونو لپاره د افغانستان په نه کلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ وه. په دې میاشت کې 103 تن نړیوال عسکر ووژل شول.
د شپږو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو او ځینې نورو د ټپي کېدو په اړه مو واورېدل. د کندز ولایت د قلایزال ولسوال بیا پرون په همدې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. نور په دې رپورټ کې
د کندز ولایت له قلایزال ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې شنبې له غرمې وروسته هغه مهال چې د قلایزال ولسوال معلم نذیر په داسې حال کې چې د دغه ولسوالۍ امنیت قماندان او د ملي امنیت مدیر هم ورسره وو او په بیلابیلو موټرو کې له ولسوالۍ څخه بهر کومې غونډې ته رهي وو چې د سپرلۍ اړوند موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین ور برابر شوی دی چې له امله یې ولسوال وژل شوی او د ده ډریور سخت ټپي دی. ویل کېږي چې ډریور د کندوز حوزوي روغتون ته لېږدېدلی او دا مهال تر درملنې لاندې دی. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی دا پیښه تایید کړې وایي چې دغه ماین د ریموت په وسیله چاودل شوی دی. لکه چې وایي په خپله په قلایزال کې ولسوال کومې خواته په خپل موټر کې روان و. د ولسوالۍ امنیه قمندان او د امنیت عامر هم ورسره و. د ولسوال موټر په قطار کې دویم و چې په ریموت کنټرول ماین ور برابر شوی او وژل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د قلایزال ولسوال له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د معلمۍ له دندې څخه د ولسوال په صفت د کندوز په بېلابېلو ولسوالیو لکه خان آباد، دشتیارچی او قلایزال کې دندې اجرا کړي دي. په قلایزال کې د شاوخوا 2 کلونو راهیسې په دغه دنده پاتې شوی دی او ویل کېږي چې د ده د ښې ادارې له برکته په دغه ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په پرتله ښه امنیت تامین شوی دی. هیرېدې نشي چې د دې پېښې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی.
د کندز ولایت د قلایزال ولسوال د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم تبصرې خپرې کړې. احمد زبیر اجمن دغه ورځپاڼې لوستي.
ملي ارمان ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي عمومي قمندان د وسلوالو ملیشو د جوړولو پر طرحې تبصره کړې. په مطلب کې راغلي نوموړي دا طرحه پخوا په عراق کې پلې کړې وه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد قومونه وسلوال کړي وو. په مطلب کې زیاته شوې د نوموړي دغه طرحه د افغان حکومت په ځانګړې توګه جمهور رئیس حامد کرزي له سخت مخالفت سره مخ شوې ده. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه تبصره کړې ده. په مطلب کې د څو تنو هغو بزګرو نظرونه راخیستل شوي چې سږکال یې د کوکنارو پر ځای نور شیان کرلي دي او وایي اوس ورته بازار نشته. دغو بزګرو خبرداری ورکړی چې که یې دولت ستونزې هوارې نه کړي او د حاصلاتو لپاره یې بازار پیدا نه کړي نو به بیرته د کوکنارو په کار لاس پورې کړي. ویسا ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د جنرال پیټریوس د ملیشي جوړولو پر طرحې تبصره کړې. په سرمقالې کې راغلي د هغه طرحه ده چې په عراق کې پلې شوې خو لیکوال پوښتلي آیا د افغانستان او عراق ټولنې کټ مټ یو ډول ارزښتونه ستونزې او لانجې لري چې یو ډول طرحې دې پکې پلې کړای شي. ویسا په یو بل مطلب کې هم د ځینو کارپوهانو نظرونه راخیستي چې ویلي دي په افغانستان کې به قومي ملیشي جوړول یوه ناکامه او خطرناکه تجربه وي. په مطلب کې راغلي د قومي ملیشو جوړول او د کلیوالو خلکو وسلوال کول په افغانستان کې د امریکا د اردو د ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د جمهور رئیس حامد کرزي له سخت مخالفت سره مخ شوی. خدمتګار ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ناټو د نوي قمندان او د حامد کرزي ترمنځ ناندرۍ تر سرلیک لاندې د ملیشي جوړولو پر سر د جنرال پیټریوس او افغان دولت ترمنځ اختلافات څېړلي دي. په مطلب کې د کارپوهانو له قولې لیکل شوی د ناټو نوې عمومي قمندان به د پخواني هغه برعکس د افغان جمهور رئیس حامد کرزی لپاره یو سرخوږی وي او ښایي په ډیرو نورو مواردو کې هم د دوی ترمنځ اختلافات رابرسیره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې سیمه ییزه همکاري مهمه بللې. په سرمقالې کې راغلي تیرو کلونو ثابته کړه هغه هیوادونه چې د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره ترهګرۍ او بنسټپالنه پالله په خپله یې ښکار شول. د سرمقالې د لیکوال په باور سیمه ییزه همکاري په سیمه کې د ګڼو ستونزو د حل، د ثبات راوستلو او اقتصادي پرمختګ لپاره یو برخلیک ټاکونکی رول لري. باختر رسپانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د واکونو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي ولایتي شوراګانې تر اوسه پورې د خپل هویت د تعریف په لټه کې دي. په مطلب کې راغلي ولایتي شوراګانې هم په اصل کې په یو داسې وضعیت کې دي چې په ولایتونو کې د حکومت د هرې بلې برخې په شان د خپل نفوذ او قدرت په اندازه رول لوبولی شي. لیکوال زیاتوي که د کومې ولایتي شورا غړي زور ولري نو وخت ناوخته د والی دفتر ته ورتلای شي او پوښتلای شي، خو که زور ونه لري نو بیا یې رول همداسې سمبولیک پاتې کیږي.
په افغانستان کې د هوایي ځواک د تقویې لپاره په داسې حال کې هڅې روانې دي چې ویل کیږي زیاتره الوتکې چې د ملي اردو او ملي پولیسو د اکمالاتو او انتقالاتو لپاره کارول کیږي زړې او له کاره لوېدلې دي. د ملي اردو لپاره د هوایي ځواک د خدمتونو د پوځي هوایي ځواک پر وضعیت او موجوده ستونزو فرانس پرس اژانس یو رپورټ خپور کړی چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
امریکایي کپتان شان مسترز وایي که زه خبر وای په دې الوتکه کې به هیڅکله نه وای تللی. رښتیا هم په داسې یوه هلیکوپټر کې چې انجن یې ناڅاپه کار پرېږدي په زر متره ارتفاع کې پرواز کول شایي نه یوازې د دې امریکایي کپتان بلکې د بل هر چا د زغم تر حده پورته وي. مسله دا ده چې د امریکا د هوایي ځواکونو دا کپتان او سلاکار تیره اونۍ په یوه زاړه روسي هلیکوپټر کې ګردیز ته روان و، خو د غزنی په سر د الوتکې په ماشین کې ستونزه پیدا شوه او نږدې و چې کار پرېږدي او هلیکوپټر سقوط وکړي. کپتان شان ویلي که زه داسې خبر وای نو له سره نه راتلم. افغان حکومت وایي چې د خپل هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې کوي او ویل کیږي چې د افغانستان د هوایي ځواک په پښو درول په دې هیواد کې د ناټو د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. خو کپتان شان وایي ګردیز ته له دې پروازه وضعیت راته روښانه سو او دا هم تر ډیره حده جوته سو چې څومره ستونزې لسته. اسوسییټډ پریس لیکي کله چې هلیکوپټر د ګردیز په پوځي جګر کې کښېنست د ملي اردو د عسکرو قومندان میدان ته رامنډه کړه او وار له واره یې د هلیکوپټر له پیلوټ عبدالبصیر سره جنجال سو. د ملي اردو د قومندان له پیلوټ عبدالبصیر څخه غوښتنه کوله چې بیا پرواز وکړي او هغه 200 تازه روزل سوي عسکر چې تمرینونه یې خلاص سوي مرکز ته انتقال کړي. د ملي اردو د قومندان ویل چې لښته لږه 15 ورځې کېږي چې د دوی عسکر د الوتکې په انتظار دي. د دوی لپاره په سرک تګ راتګ له خطرونو ډک دی. په افغانستان کې د لویو لارو امنیت ته پام د تروریزم ضد مبارزه کې هوایي ځواک ډیر حیاتي بلل کیږي، خو پیلوټ عبدالبصیر چې وایي تر شل کاله زیاته تجربه لري له پرواز څخه ډډه کوله او استدلال یې کاوه چې د هلیکوپټر په تخنیکي ستونزه یوازې تخنیکران پوهیږي او دی د عسکرو د دومره سترې جوپې د ژوند مسؤلیت نسي اخیستی نو ځکه پرواز نه کوي. شان ماسترز ویلی حتی تر پرواز او د ماشین تر خرابېدو مخکې هم حالات ډیر عادي نه و. هلیکوپټر تر ټاکلي وخت ډیر په ځړ میدان ته راورسید او پوځي چارواکو ته په وروستیو شیبو کې د تګ بلنه ورکړه سوه. امریکایي سلاکار زیاته کړې چې واشنگټن له افغانستان سره د الوتکو او تخنیکي ماهرینو مرسته کوي، خو دوی په خپلو کې کله کله د فرهنګي اختلافاتو ښکار ګرځي. کپتان ماسترز د مثال په ډول وایي د افغانستان هوایي ځواک د اسلامي اصولو مطابق د جګړې له سیمې د مړو ژر تر ژره لېږدولو ته پر زخمیانو اولویت ورکوي. په عین حال کې د ملي اردو یو منصبدار احجاج بخت الله ویلي له جنوبي سیمو په خاص ډول له کندهاره د وسلوالو طالبانو د ټغر ټولولو لپاره مبارزې شدت موندلی. د پروازونو تقاضا ډیره ده خو الوتکې محدودې دي. دی وایي چې ډیری الوتکې یا ماتې ګوډې غیر فعالې دي او یا هم تر ترمیم لاندې. د افغانستان د هوایي خواوو مسؤلینو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دوی د ملي ځواکونو، حکومتي چارواکو او وسایلو او همداراز د افغان ځواکونو د زخمیانو او مړو د لېږدولو لپاره 19 فعالې میولس الوتکې لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د الوتکو شمیر زیات سي او په هرات کې د هوایي قواو د روزنې یو مرکز جوړ سي. دا د افغانستان د ملي ځواکونو د پښو درولو د پلان یو برخه ده ترڅو نړیوالو قواو ته له دې هیواد د وتلو لار خلاص سي. پر افغانستان د شوروي درغل په کلونو کې افغانستان له ساو پوځي الوتکې درلودې چې په هغه کې ترانسپورتي او جنگي هلیکوپټر، جنگي جیټ او بم غرزون کې شامل دل خو د شوروي تر سقوط وروسته د شمیر په کمیدوسو او میراث د احمد شاه مسعود تر قومندلاندې د شمال ائتلاف او بیا طالبانو ته هم ورسید. افغانستان تمه لري چې تر اکتوبر پورې به لس نورې می ولس الوتکې ورته ورسیږي. البته دا پلان د امریکا په کانګرس کې له شدیدو انتقادونو سره مخ سوی، ځکه د کانګرس د یو شمېر غړو غوښتنه دا وه چې د افغانستان کورني ځواکونه د امریکا سخت هلیکوپټرو څخه کار واخلي. خو اوس په افغانستان کې د روسیې سخت هلیکوپټر چلیږي، ځکه د موجودو دوه نوي افغان پیلوټانو له منځه لوی اکثریت په روسیه کې زده کړه کړې. امریکایي سلاکار ماسترس وای که د انجن له خرابېدو تیر سو باید دا ومنو چې د روسیې سخت هلیکوپټر او د افغانستان اراضي ښه سره وای. ماسترس ویلي روسي هلیکوپټر لکه دیو داسې دی، ډېر زیات مواد لېږدولی سي.
د هوایي ځواک د تقوی لپاره افغان چارواکي به داسې حل کې هڅې کوي چې ویل کېږي اکثر هلیکوپټر الوتکې چې افغان ځواکونه یې کاروي زړې دي. په دې وروستیو کې روسیې اعلان وکړ چې افغانستان ته به 21,000 هلیکوپټر الوتکې ورکوي. ناټو ته به د پیسو په بدل کې خو افغان پوځ ته به یې په وړیا ډول ورکوي.
د کورنۍ چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې رئیس جنرال عبدالمنان فرحي لته
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرې په افغانستان کې ملیشي یا کلیوال وسلوال ځواک رامنځته سي نو د افغانستان حالت به ډیر خراب سي. په کابل کې زموږ همکاري زکی غیاسی د کورنۍ چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې له رئیس جنرال عبدالمنان فرحي سره مرکه کړې ده.
د کورنۍ چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې رئیس جنرال عبدالمنان فرحي له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم. جنرال صاحب، لکه څرنګه چې لیدل کېږي تېره ورځ دوه امنیتي شخصي کمپنیو خپلې وسلې ډایک پروګرام ته وسپارلې، دغه پروسه له څومره وخت راهیسې شروع شوې او څنګه پر مخ روانه ده؟
څرنګه چې تاسو معلومه ده کورنۍ چارو وزارت پخوا 250 امنیتي مؤسسې ثبت کړی ده او د ټول دوی افراد چې اضافه تر 6,000 نفر کار کوونکي لري او 3,000 میله سلا تقریبا دوی ثبت کړی زمونږ سره او ټول دوی افراد اوس فیلند بایومتریک او نور ضروری تستونه تر معاینات لاندې دی او د دوی ټول وسایط او تجهیزات او امکانات او قرارګاه ټول ثبت شوی دی. یعنی ټول پرسونل یې هم استخباراتي چک او نور ضروری مسلکی موارد چې ضرور دی په دوی باندې تطبیق شوی دی او د دولت تر کنټرول لاندې ده. تقریبا د دغه په اساس چې موږ دا پروسه شروع کړې وو د وروستي وختو کې اضافه تر 350 میله وسله موږ ټول کړی د دوی څخه او دغه پروسه فعلاً هم ادامه لري. کله چې تخطی د دوی څخه کیږي او کوم مشکل کیږي هغه هم په عین وخت عاجل بررسی کیږي.
تر اوسه پر څو کمپنۍ په دې اړه باندې خلاصه شوې دوی له قانون څخه د سرغړونې په تور باندې
ګروپونه مکمل ته تقریبا اضافه د 12 قضیه د پخوا یعنی د یو کال په دغه ترس کې نیول شوی دی. 12 ګروپونه او مشخص د بعض کمپنۍ کسان نیول شوی او قانون ته سپارل شوی دی.
جنرال صاحب، تاسو وویل چې دوی ټول پرسونل او وسایل د شاید موږ سره دی راجستر شوی دی. آیا تاسو د دوغو دغه سلاوي چې راجستر شوی دی په دې کې درنده وسلې هم شامل دي؟
نه، درنده وسله خو دوی مطابق د دې طرز عمل اجازه نه لري، ولی مطابق د قانون کله چې دوی بدرقه د قطار کې بیا مثلا د یو مسیر نه بل مسیر ته ځي دوی اصله سخت دی موږ سره او د موږ اجازه سره سم دوی حرکت کوي په یو مسیر.
که چیرې کوم ولایت دوی وغواړي خپل سر باندې لاړ شي، آیا خپل سر دوی تللی شي؟ کنه تاسو ورته داسې محدودیتونه ټاکئ؟
موږ جدولونه باید راجستری اصلا راجستری که چیرته اجازه رسمی و نه لري دوی د کورنۍ چارو وزارت لخوا د پولیس لخوا درنه سلازم یاخته.
جنرال صاحب، د امریکایي جنرال ډیوډ پیټروس پرون له ښاغلي کرزی سره هم لیدلی وو او هغوی ته یې داسې ویل چې باید په افغانستان کې ملیشي رامنځته شي. تاسو دغه ملیشي چې رامنځته شي په دغه اړه باندې د ډایک پروګرام به تر سوال لاندې یو نسي؟
نه تنها چې د ډایک پروګرام دپاره دا ډېر غټ ګواښ زما په نظر دا دیموکراسي ارزښونه متاثره یي او مشکلات ایجاد ای ټولنته. څرنګه چې تاسو معلومه ده چې ملیشه سازی او وسلې ورکول هر چا ته په هر عنوان په افغانستان کې ډېر تاریخ لري او تقریبا دا چې جنګونه چې سوی څومره بشري تلفات او مادي ستونزې او نور مشکلات چې افغانستان ته پیدا شوی دی د ملیشې د موجودیت لخوا او په حساب توجه ورته وشي.
جنرال، یو بله پوښتنه چې دلته پیدا کېږي، د بهرنۍ امنیتي جنرالان د خوان په افغانستان کې د ملیشو تقویت ډېر مهم دی او افغان حکومت ورسره مخالفت کوي، یعنی په دې کې دغه ستونزه چیرته ده؟ ایا غوی د افغانستان په حالات نه پویږي کچیر د وشي افغانستان به یو بل نورین خواته بوزي کڅنګ؟
زما په نظر خدای دې سده چې د ملیشي جوړول یا دغه سیستم د رامنځته کول په ټولنه کې د دفتن د پاره کیدای شي پر جنگ باندې وغیزه وکړي او مدت معین یا 15 میاشت یا 10 میاشت پاره. که چیرې مونږ واقعیت وګورو ملیشه که مونږ جوړ کو په یو استقامت کې چې مونږ جوړ کړی ده تاسو ته معلومه ده په کندوز کې څو نفر اربکی او جوړ سو ډېر خپل مطبوعات کې ډېر جار جنجال وسو خلک ډېر شکایتونه کول زما په نظر زیاتره توجه د افغانستان ملي پولیس ته او ملي اردو ته وسی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې رئیس جنرال عبدالمنان فراهي و چې ویلې کچیر په افغانستان کې ملیشي یا کلیوالي وسلوال ځواک رامنځته سي نو د افغانستان حالت به ورسره ډیر خراب سي. په ننګرهار کې خلک له ناامنۍ شکایت لري. دوی وایي هر ورځ د ناامنیو له نویو پیښو سره مخامخېږي خو چارواکي وایي چې د امن د ټینګښت لپاره یې یو نوی امنیتي ځواک جوړ کړی. نور له سیمې د داود وفا په رپورټ کې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د نامنۍ وروستي وضعیت اندېښمن کړي او وایي چې په خپل ژوند ویریږي او غوښتنه کوي چې چارواکي باید د امنیت په ټینګښت کې لاس په کار شي. د شریف الله په نامه یو وایي د شپې له پلوه د راکټونو د غورځېدو په وجه خوب نه ورځي.
ننګرهار ښار کې ډېره بې امني ده او موږ نش کولی چې د ویر د لاس ښار ته لاړ شو او ښار کې هره ورځ بم ولزي او د شپې لخوا مزایل لازي او ویریږو خوب نه شو کولی او که حکومت د دې مخه ونیسي.
یو بل جلال آباد خاري وویل نامنی د انتخاباتو په وجه جوړه شوې دی. په دې نظر و چې انتخابات که وزه نشي سمولی نو نه دی کیږي.
زما نوم فریدالدین سادات دی، زه د جلال آباد خار اوسیدونکی یم. ځانمرګي بریدونه او ناامني وسلوال بریدونه په ساحو باندې په عام ځایونو باندې ډېر شوي دي. موږ زیات په دې هکله اندېښمن یو. د چارواکو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي. او ځینې خلک وایي چې دا بریدونه او دغه حملې چې دي د انتخاباتو له وجې دي. انتخابات د پلار کې د خند چولو په د پاره دي. زه د یو خاري په توګه زه داس انتخابات نه غواړم چې هغه کې د خلکو د عام وګړو ژوند په خطر کې وي او د خپل ژوند لاس ورکړي.
ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدالزی ویل اوس یو ګډ امنیتي قوه جوړه شوې او امنیت به خشي.
د ننګرهار والی صاحب تر مستقیمې چارنې لاندې د چټک خبرګون یو ګډ امنیتي قوه جوړه شوې ده. په دغه ګډ امنیتي قوه کې ملي پولیس، سرحدي پولیس، ملي امنیت موظفین، د ملي اردو موظفین او بهرني ځواکونه برخه لري. دغه ګډه امنیتي قوه په مجهزو نظامی وسایلو سنباله ده. ټانکونه او الوتکې هم ورسره شته دي. دغه ګډه امنیتي قوه دوه ورځې وړاندې د ننګرهار د امنیتي وضعیت د ښه والي په خاطر باندې د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې امنیتي جلسه ونیول شوله، نظر اخیستنه وشوله. د نظر اخیستنې په پای کې دغه چټک غبرګون امنیتي کمیټه د ننګرهار په ټولو سیمو کې د امنیتي وضعیت د خوال لپاره ومدارنګه د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده.
ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي امنیتي پولیس د خپل دندو په ترسره کولو کې غفلت کوي او د یوې وطني مینې لمخې د امنیت په ټینګېدو کې کوشش نه کوي. اکثر وي یوازې خپل دنده د معاش په اخیستو پورې محدوده کړي. خلکو وویل پولیس د تلاشیو په پوستو کې خلک او وسایط سم نه تلاشي کوي او یوازې د سر په خوځولو ښار ته د ورتلو اجازه ورکوي. په داسې حال کې بنو د خلکو په وینا امنیت څنګه تامین شي؟
په ننګرهار کې مو د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه واورېدل چې خلک یې په اړه اندېښمن دي. نړیوال ورځپاڼو هم ځینې غربي ورځپاڼو د افغانستان پر مسایلو خصوصا امنیتي مسایلو باندې تبصرې خپرې کړې دي چې سلطان محمد سرور دغه ورځپاڼې لوستي.
یو امریکایي منصبدار چې په افغانستان کې د مخالفینو وژنه یو مصروفیت او سرګرمي بللې وه اوس د امریکا په پوځ کې یوې لویې وظیفې ته ځان تیاروي. د برتانیې ټایمز ورځپاڼه په خپلې دې خبرې جنرال جیمز ماتیس ته اشاره کوي. هغه پوځي منصبدار چې د امریکا د پوځ په مرکزي قوماندانۍ کې د جنرال دیوید پتریوس ځای نیسي. ټایمز لیکي چې جنرال ماتیس څلور کاله پخوا په کالیفورنیا کې د وینا په ترڅ کې ویلي وو کله چې افغانستان ته ځي نو له هغو کسانو سره جنګیږي چې پنځه کاله یې هغو ښځو ته چې چادرې یې نه په سر کوله په مخ څپېړې ورکولې. دوی هغه کسان دي چې د نارینتوب نښې په دوی کې نورې نه دي پاتې شوي نو په دوی باندې ډزې کول یوه سرګرمي ده. ټایمز لیکي چې د دغه جنرال همدا خبرې د اسلامي هیوادونو د رسنیو لخوا څو ځلې خپرې شوې دي. خبرسپانه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له قوله لیکي چې په همغه وخت کې لازم اقدامات ترسره شول او جنرال ماتیس له پخوانیو درسونو ډیر څه زده کړی دي. د امریکا د اردو لوی درستیز ادمیرال مایک مولین هم ویلي دي چې پوره ډاډمن دی چې جنرال ماتیس به خپل نوې دنده په ښه صورت ترسره کړي. د برتانیې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د امریکایي قواوو د پخواني قومندان جنرال ستنلی مکرستال د لری کېدو له تاثیره لا وتلی نه دی چې له یو نوي جنجال سره مخامخ شو. انډیپینډنټ په کابل کې د یو امریکایي منصبدار له قوله لیکي چې دوی د جنرال ماتیس د ټاکنې انتظار نه درلوده. خو ویلي دي چې فکر نه کوي د امریکا سنا مجلس به د جنرال ماتیس ټاکنه رد کړي. د ویلي دي چې افغانان هم باید په دې پوه کړی شي چې د جنرال ماتیس خبرې په هیڅ ډول ټولو افغانانو او مسلمانانو ته متوجه نه وي، بلکې د هغو طالبانو په اړه وي چې په ښځو یې ظلم کاوه.
لسنیمه بجې سوې د خبرونو د لنډیز د پاره اسمت